سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال هرکلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي مهم مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هېڅ دلیل نه لري بدون لیدې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي.
ښاغلی ثانیکزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې باید ژره تر ژره په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېنږدي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. په دې اړه درته ټول جزئیات وړاندې په خبرونه کې په راپور کې لرو. د طالبان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی په کابل کې په غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي څوک نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنامه او د افغانستان په نوم یو 15 روپۍ ترلاسه کړي. نور بس ته دا د سوداګرۍ برخه ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په بومي غونډه کې د افغانستان اړوند ویلي وو چې د جمعې په د تیرې جمعې په ورځ چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضوره ویره لري. هغه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې د ډلې افغانستان کې میشتې دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به هلته راپورته کړي. او نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیه له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ولي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې اړه درته راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. خلک د بد اقتصادي وضعیت څخه سرټ کوي او وایي چې د خوړل ډوډۍ نه لري.
دغه سدل وړ سره مخ یم چې بل شپه ولاس ولم باره مې بغار کړی ما یا لا تا پیدا کړی یم تبه مې وژنې لای.
د دې ترڅنګ د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی چې نن په کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ویلي چې تعلیم پر ښځو نر فرض ده. راپور درته لرو، ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا له خپلو مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبر پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو که څه هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې، خو عملاً یې په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. ښاغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په صریح الفاظو وایم چې دا تعلیم په نر او ښځې باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
ښاغلی ستانگزی د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د ښاغلی ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو لوی مشر او نورو باصلاحیته غړو د ده دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. دا څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات د امید زهیر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونې د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومی شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. ښاغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدار راپور شریک کړ، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوې او پکې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکل شوي سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتې کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې که څه هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډله یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکي، قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنې طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا لښبګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو، له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه ښودل شوې ده. موږ په دې اړه د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې دوی د ملګرو ملتونو د راپور څنګه ارزوي.
وایم چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم ارزول شوی و، سم انعکاس ورکړ شو، سم یې راشد دوی ته. هوا متاسفانه دی په چای منی هغه کس چې په دواړو سترګو ګوري د ورځې اوس زه نه پوهېږم، اوس خو رسنۍ دومره زیات فعال نه دي، حضور نه لري، خلک د لوږې نه مري. باور وکړه زه په خپل ارقام لرم، اوس چې هر چېرې خبرېږم خلک یا خپله خودکشي کوي یا د لوږې نه بالاخره مري. د دې ایسانی و نیسوک کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست، خلق ایس بد اقتصادی حالت او دغه طولانی چاپریال چه اوز مونگه لرو دا دمر دا اندیخنی ورده او دمر دا تشویش ورده چه ورست تر بلی خرابی گی او خلق دی نابودی کندی تزیزه که فقر وزگار و دا وزگار کیا پا خپلا خلک نگران کړی دي، خلک روانی کړی دي. دا ډیره سخته ده، اما کله چې دا خبرونه دي اوري نه یوازې زموږ د خولې نه، مونږ خو یې نشو ویلی، د معتبرو سرچینو د لارې نه هغه مستند دوی ته اراحه کېږي. دوی وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده او داسې تاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان کړي چې دوی سره هم زړه لري، دوی سره هم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو دپاره د خدماتو او د امید ورکولو د ډاډ ورکولو.
میرمن امیل، تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همداسې د مکتب نه جنکۍ مانې کړې د شپږم سنت پورته تر 12 پورې. دا خو په هر کور کې ته باور وکړې او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او پرونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري. هغه څومره ځورېږي، مور پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې ورونه او ټولنه په خپله بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هېڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري و نه لري.
د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غوړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدې کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکی. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې د افغانستان خاورې د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاورې کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري. د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړې او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتني 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسي تر ولکې لاندې دي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. له بلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حملې کړي او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچینکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوایي ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیساتی ویجاړ کړي او له فعالیت یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانې نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 70 روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه 15 توپونه د دافع حوازت درې دستګاوي او څلور زره وسایتي ویجاړ شوې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پوځ د دفاعي عملیاتو مرکز و، هم د سختو جګړو راپورونه رارسیږي. د اوکراین پوځ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي، څو په جنوب کې ډیره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف د ټول پښتني پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د روزګان اوسیدونکی شپږ 50 کلن ګلباس چې د اوه کسیزې کورنۍ نفقه ورته رغړې ده وایي راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دی. د ده په خبره اقتصادي وضعیت یې تر دې برید خراب دی چې آن په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه سې د لوړ سره مخ یم چې بل شپه را ولاس ولم باره مې بغار کړل ما یا لا تا پیدا کړی یم ته به مې وژنې لا یې ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او وره موږ پر دغه اندازه باندې وروره ټوک ټوکی چې وروره ولاکه په کور کې یا سیر لرم یا من لرم.
ګلباز د هغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې دا محل سخت او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دی. وای نه کار نه خواړه او نه ژمی ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمی را روان دی. په دې ژمی کې نه د چا سره خشته نه ورشته نه کار روزګار شته دی او همداسې هیڅ تم توقع بس خیر دی والانه نور دی چې نشته او دغه کوم چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیلو مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شوی مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وای د مرستې تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکی ولري. هغه ادعا چې طالب ویندویانو په وار وار رد کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنۍ له کال زیاته موده ووته. بیروزګاري او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلې دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویلې دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 3 میلیونه افغانانو غذایي امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې، سیلابونو، شدید وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هر کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د راروان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. ډبلیو ایف پی ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه له منځه تللي دي. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځنۍ کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که زه هم لمرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلي دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نورو مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور لمخې په افغانستان کې د جګړو له کبله ل 3.5 میلیونه زیات افغانان بې ځای شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د هلمند ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د یونیسیف او آی آر سی نړیوالو موسسو له لوري د شپږ دیرش هغه ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د جګړو پر مهال زیات زیان رسېدلی دي او اکثره یې تخریب شوي دي.
شمالي ولسوالیو د مکاتب ودانۍ هغه یا خو بیخي له منځه تللې دي او یا په بارو کې هغه ویجاړ شوي دي. نو موږ پلان کې لرو انشاءالله چې هغه د یونیسف په مالي لګښت باندې تر شپږ دیرش مکاتبو ترمیمات چې هغه به د دوی په مالي لګښت کېږي چې د 15,000 تر 16,000 ډالرو باندې به په هر ځای کې ترمیمات مصارف کوي هغه برغوي. د دې تر څنګ آی آر سی هم د هغه سره پلان کې لرو چې سمکاتب دوی راته ترمیم کړي چې له مراحل خلاصې وي د جربه کار شروع کړي.
د هلمند په شمال کې سنگین ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د تیرو شلو کلونو پر مهال د خونړیو جګړو مرکز ګڼل کېده. د یادو جګړو پر مهال په دغه ولسوالۍ کې د دولتي تاسیساتو ترڅنګ د خلکو کورونه، کښتونه، دوکانونه او د غراز ښوونځیو ته هم په زیاته کچه زیان رسېدلی دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت او د مسؤل لوري د دغه ښوونځیو د رغولو د دې اقدام ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې په اساسي توګه ورته ورغول سي.
خراب شوی دی چې د وطن ماشومان دي که د بازار ماشومان دي ټول ورته راځي. دغه مو غوښتنه ده چې دا جوړ شي په ژر وخت کې په لنډ وخت.
د هلمند شمالي ولسوالۍ باغران، سنگین او مساکلا او د سنوري ولسوالۍ دي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د درنو جګړو شهید وي او خلک یې له هر ډول اسانتیا او بی برخې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زما نوم عبدالسلام دی. څه سودا وی دي په ډالر جی تجاران چې ګد په ډالر باندې سودا کوي. هر ورځ نرخ چې دی په جلا جلا قیامت دی. داسې نه دی چې هغه پر جم چوس نرخ معلوم سي خیر او خیرات دی. نو حکومت باید هغه دغه وکړي، همکاري وکړي چې ورور د سودا وي ګد په افغاني کې پوهه په افغاني تجاران ورکړي. انو دې په ډالر باندې سودا ورکړي. ورور که براد که چای دی که غوړي دی دا خوراکي مواد غټ غټ شان چې دی ورور ګد په ډالر باندې ورکړي. انو ډالر ور یو ورځ په یو نرخ دی، بل ورځ په بل دی. ملامت نه دي تجاران په خواجه. یو ورځ معنا په نوي دی، بل ورځ په دوه نوي دی، بل ورځ په پنځه نوي دی، بل ورځ په سل دی. خدا رقم نرخونه چې ډالر ده ان خو دی. ملامت نه چې په هغه ورځ ډالر په هر سوی دی په هغه قیامت باندې په هغه افغانۍ ورکوي. ان موږ هم ورور ملامت دوی سار په یوه بایي، مفشین په بله بایي. داسې له پیر سوی ده چې په شپاړه سوه مو غوړي رانیولې دي، په 1500 مو ورکړي دي او ته یو دم ډالر رکشته سي. نو هر شی دغه څه کیاس کنو
ولا کوم په شو وستر سي ولا کوم په یمن اورو وستر د خپل دغه لړی کو توس پر منځو سا غانی سودا ولا کا کړی ده. نو ولا کوم پټوال افغانستان کې لږ زده کړو ولا کوم د خاري سره د درخونو خو پورته جوړه په ورځ پورته وایي چې دا ګره کنټرول کې په جنه خامه او تر دې ډالر چې پورته سي پاغه غړي شي په تکي راو ډالر چې تر سي په جنه پاوته او د شه درک نرمال مې ځاګه چې کمیر یو افغاني یو افغاني کمیر نور په جنه څه شي نه دا پورته ګر کار کار تجار په لاس کې دی په جنه او چې حکومت مرزا غوارو په جنه څه بس هغه نه پمې ورته غړي و خارو په جنه دغه په مت مرص خو نه ستمر مرص خو دا خپل کوته ورسي چې هغه ورور یو کو دغه لږ مسوله کې شي راځل نه پاغه حکومت نه پدا حکومت یہ چاولا کا شیرا کڑی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په د خبرونې دوی منې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانگزی نن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د ګرځندوی نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر نر او ښځه فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه وویل په سری الفاظ وایم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. علما کرام دلته موجود دی او هیڅوک له دې څخه انکار نشي کولی. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري چې وایي تعلیم په ښځو فرض نه دی، مګر دا چې د تبعیض خبروي. په دې اړه هیڅ شرعي دلیل نشته. دلته په سلهاوو فتواوې موجودې دي. هغه لستانگزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېږدنې دي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. بیا په همدې غونډه کې د طالبان د حکومت یو جګ پوړي چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانگزی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي، څوک یې نه ورکوي، ولې داسې کوي چې د افغانستان او افغانانو نوم په نړۍ کې د 50 روپیو ترلاسه کولو لپاره بد کړي. نور بس دا سوداګری ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان اړوند د جمعې په ورځ د سپتمبر په 3 ویلي وو چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګر ډلو له حضور ویره لري. هغه د دایشه خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي ډلو جنبش نمونه همیت کړی وو او ادعا یې کړې وه چې دا ډلې افغانستان کې میشت دي او له طالبانو غوښتي چې پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېدله. د پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا نه کوي. بل لور نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به راپورته کړي. او د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتني روستۍ ورځ ده. له روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیه په دغه څلور سیمو کې خپل املاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتون هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته تر سره کیږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادی چې وګړی خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکاس نخې نخانی راتوي.
اخر خزق یانجلی سه پیږي سه ورځ پر ورځ د تیوزړ تنګولې پیدا کیږي، اندا کرنجه کیږي، نه غوړي چا سره خبرې وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و، مصرفیات د لودو اغه ورځ پر ورځ کمیږي، اغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای وای زه ډېر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ ملواس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبل سوي امه، اته ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاس ورکړي سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ لغړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په یو جې کې غوړي کینی پردې کش کړي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په آرام ماحول کې کینی سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړي هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی
کوم سړی چې په کور کې بیکار کېږي د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي له ماشومان سره کوي ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنگ او جنجال وکړي نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې پر رواني ستونزو اخته دي بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کو ګورو ډېر زیات ضعیف شوی دی نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه یې لري بل دا چې د درک نشتون دی زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی ډیرو خبرو پسې مګرځئ تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ نو رواني ډاکټر ته ورشئ
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ بل خارجي کومسسات چې دی هغه هم کوشش وکړي چې د رواني کومکونه ډیر زیات راکړي ځکه چې تر هر څه دمخه بل لاولین یا ځونو څخه زه فکر کوم چې دوام نیاز دی یو انسان د رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي نو دا به هم ډیر خصي چې د ارواپوهانو استخدام سي او د دې له استعداد او ورته او څخه کار واخستل شي او ارواپوهانو په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي یو تاهل راځي نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان لدینه متاثر کیږي حکومت ګورو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرامونه کړي خوبونه کړي او خپل استعدادونه او ورته او څخه کار واخلي دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي
په ولسی جرګه کې د خلکو په خنۍ استادې ګوللې صافي وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجونو پر مخ د خوانځو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی
دا اکثر هم دا وځي مثلا دواګان اخلي خپل وسوي راکرات د ورځي د خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دی ډیر خپه شوی دی د چار لاس کتاب وخت ورته درس مو وی هغه څه باندې اوس دا جنکه چې څوار لاس ګر لاس کول دي دوتونه علاقه لري دواتمن څوک چې زما سره ډاکټر شم څوک چې انجنیر شم څوک چې زما معلم شم څوک چې پیلوټ شم مګر ته دلته څه کتاب اخلا کښکوي ورته چې زما کپټم زده دا خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک یې کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبون ته ځي فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکه جاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډیر جاړي بده ورځي کوي په رواني لحاظ پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته ټلیفون پیدا
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي لانو موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم
مثلا ډیرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناست دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډیر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بیل شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل مایندې پلرونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د زینو مایندو پزړونو کې اندښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅیږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه ورسره خوشحاله کیږي. بل موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هماغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هماغه ځای کې حس کړي، فکر وکړي، تصور وکړي چې زه همالته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کړي. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 5 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دام ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګاری دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره هم دا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. پخوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې، او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کیدونې نه دي، بل اخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره، نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیانه دا هم نه وي، د هر نوي مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیری دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کومو مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د حادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پایل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کټ حیات پورې ورکل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښه استفاده کی او حالت ورکول کی. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کټ حیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په جرم باندې باید پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، تک دې شخص حق باید پوشي. اصلا چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم ځان نیول شوی، باید پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوان ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته. او کله چې په خپل سر یو شخص توقیف کیږي چې جرم نه وي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي، ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوي بندی کوي د خپل یو جرم ده. نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي، او بل د تحقیر تعذیب په معنی ده. په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کیده. او هغه کوم مطالب موضوعات چې دای بهانه باید پازادانه ډول یې بیان کړي، موضوعاتو پیروی کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای پازادانه ډول شهود را وستل شي محکمې کې شهادت ادا کړي، بوګي باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودون کیده چې دای سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي، دا کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شي، وکیل د حق دی، وکیل نیول د دې مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص د وکیل ونیسي، او بل په باید په پازادانه ډول د خپلو خپلوانو سره تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چیرته په کومه ژبه باندې چې په د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق. نو دا د وکیل یوه خبره، بله هم که پیر اضافه کړم، وکیل که چیرته د خپله په واسه کې پوره وه، خپله به د پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چیرته پوره نه وه، دته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دولت دولت پیسو باندې د دې پوره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقه ته اوراق ته بوت لاس رسای ولر د دې سیو اوراق لاس رسای ته حق وي داس نه چې دوسیه یوزو دې بوت لاس رسای نشي ورته بوت لاس رسای ولر او دای پوج د مو دوسیه دا او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علانی ډول بوت د دې شخص یا د اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوج چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی دا کنه شرعی محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا وکړ شوی دا او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري اخر خبره باید د خپل حق دی چې اخر خبر په اخر کې قصده دی وکړي چې اخر خبره کول شي شو د شهود د جرح حق وکړي شهود جرح کولش د قاضی تورانوال د خپل دایره کولش چې ما وړه قاضی د ما سره په دې مسأله کې خیانت کړی یا په دې کې په اساس لري یا ما سره ظلم کوي یا تورانوال چې سندونه پروري د کولش چې قاضی یا تورانوال هیسته کې موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې د ته باید ورکړل شي او دای د حقوق څخه باید استفاده وکړي
په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول لوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې د پر بدلون راغلی دی هغه د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی پر کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوی وي هغه هم په صحیح ډول هغه لپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوی شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه تل کې ورته ویل کی دا مجرم دی دا ولست هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی مجرم ته سوکوي نور یې ستاتي کوي کله چې خوش شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې بوت نه کوي او شي د اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل تر سره شي چې هم دای په محبس کې اصلاح شي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم همایشي وي ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یوه مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي د سره په دې ډول هم ظلم تر سره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوي البته
ګورئ مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم حق حقوق چې په نړیواله ساته شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د خود لپاره شتون لري دومره حقوق په تر اوسه شتون نه لري خو دوی ورته قایل دي دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکو
حضور صاحب په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیان لپاره حقوق په نظر کې نیول شوی دی چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی د پوره حقوق په نظر کې نیول شوی دي چې خپل د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څور له سم ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوی ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپل واقع اعلامیه په مختلف مواردو کې دوی د پوره وړاندوینه شوی ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوی دي لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناوی هغه دوی توقیب یا ونیسی هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسم ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه د باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي او بل کله چې محاکمه کیږي یو متهم شخص انتخاب اجباری اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په دباندې پورې شوی دی کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوقو اعلامیې په څوارلسې مادې په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلو محکمه که دای محاکمه شی دی بشرکو که دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکیت اشاره شویده او دای باید پلند موده که کن وقت ولکی باید زر تر زر دی مول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادونه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي د پاسانه سره هغه رد کړي او دای د ژباړن حق لري دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شویده او بل د یو جرم چې ترسره کړی دی په برخه کې د محاکمه شوی باید بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې باید بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دو د پاره باید منظم حقوق شتون ولري دای شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دای په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر
ډېره مننه اصولي صاحب کور ودان قدر منوریدونکو تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدي دا وده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه خدا بریالي اوسئ
دلتا پہاڑ کے اس ہر سیگی پپے سو